سلام او وخت خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غږ مخ کړی دی چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاري ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر 28مه په یوه بیان کې ویلي چې د کاري ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاري ډلې پر پرانیست کونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزاتون بای ویلي چې د افغانستان لپاره د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمو پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو کې لارینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک یا ولری. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په لاویانو د نومبر په 23 د هغه د خوشي کولو لپاره لرینو پیل کړی و چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانونو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20 په یو بیان کې ویلي چې مارک سویډن ګایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. 40 کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشه یي توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ و. 60 کلن ګایلی د 2014 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. 80 کلن جان چې په امریکا کې د سو بجنګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2021 کال کې ونیول شو او د کل وروسته په عمري بند محکوم شو. بل پلاو چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغې تبادله کې چې میاشت وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې دولس مشر بایډن او شي جینګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو د پوځ په بریدونو کې لکتر لګول اسکسر مزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر 28 د کمال عدن د روغتون ته نږدې په وکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویل و چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې پر هغه کم به هم وایي بریدونه کړي چې په تیر کال کې د جګړې له کبله یې بې ځایه شوي خلکو په کې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کمپ کې وطن وژل شوې دي. د بریدونو په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیلو لوربند وروسته په غزې کې دوربند لپاره هیله مند دي. روسي خبر په چې اوکراین چارواکي وایي روسي د پلازمینه کیف په ګډون د خارکیف او اودیسا د انرژي پر تاسو پراخ بریدونه کړی. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني ګالو شینکو نن د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د شدیدو تنفسي ناروغي او شري لامل تر 213 ډیر کسان مړ شوي دي.
ونه کوند کې وي او شدید تبه او سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم.
روان جمعې ته د افغان کډوالو اندېخنې
قلمي دغه مؤمنان مې دغه اړ د زوی کمان مې دغه اړ دي ورور خپل د مدغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دي د تشويبني لري او چن موږ درګه په جلال کډوري پخسي
میدان مردګو کې د فابریکو جوړیدل
کاریګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرې داخل دي فابریکې کې.
پروان کې تر نورو پرونه حمله لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له ملم لري شوې دي. یادو سازمانونو خبردار ورکړي چې دا واپس اړې دو سره به په راتلونکو میاشت کې د ناروغي لزیات شي. پرته وخت کې شمیر کورنۍ هم وایي چې روغتیا خدماتو ته د لاسرسي له ملي ماشومان چې په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته ومړ شي دي. ډاکټران سخت یخنې د واکه کړتي او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسب تغذیه نشټوالی د دي ناروغي اصلي لاملونه ګڼي. نور جزات سنکه کړ پر
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینو بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 109903 پیښې او 106 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.1% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخې 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلستر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1.09 پیښې او 105 مړینې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو کې وې. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3.94 شکمنې پیښې او 45 مړینې راپور شوي چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغۍ باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبه درلودل کله مې ډاکټر ته ویوړ هغه نو هلته هم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته چاته دوام نه ورکوي خصوصي تمانو سو وړلی هماغه و په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړه. ډېره سخته خفه یم په خو دا نور ټول واړه مې مریضان دي هغه هم راته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر په راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینه او بغل د پیښو مړینې شمیر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوی او خبرداري ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخته کېږي باید د خپل ځري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز کړه شي.
د طالبانو حکومت د عامی روغتیا وزارت هم سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په 13 ویلي و چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي و.
روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر ویلي دي چې د اکتوبر میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه شوي دي. پر همدې موضوع مې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده وپوښتل چې 213 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه کېدو څومره لویه فیصدي ښکاره کوي؟
بلې څنګه چې ژمی مخ پر رسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي اول ته د ژوند شرایط ډېر ټیټ دی او اکثرا خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کې اکثرا ماشومان چې دی د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي. نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه پنځو کالو څخه کم وي کم وي او دوی کې د دوی وفات چې فوق العاده زیات وي. یو خو په خپله سینه بغل ناروغي داسې یو ناروغي ده چې د خپله د تنفس سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس وي یا که بکټیریا وي دا ځای نیسي او بل اخره د هغې د اکسیجن د کمېدو سبب کیږي. خو دلته بیا ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې په یوازې دي چې هغه رواجونه دوی لپاره چې دی ګټه ورسوي بلکې نقص رسوي. لکه اکثرا موږ ګورو چې په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په ښار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي نو د سینه بغل په وخت کې میندې اخرې سینه په ویکسو دغه غوړوي او یا کوټپ کېږدي او د بلې ټوپې د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپله دغه د پښتو حرکات محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه ساه نه شي اخیستی چې دا د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي. او یا هم هګۍ اخرې په ټوټه پورې مخري مخي او مخ او شا هغه ټوټه د هګیو باندې مخلی وي هغه پې کلکه تړي. او یا هم په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونی دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخري په کوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخلوي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو حرکات فوق العاده محدودوي چې دغه پخپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کېږي. او بله علت هم دغه دی چې کله په ژمي موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي نو یوه کوټه ګرمۍ د کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوا یې بدله شي هغې ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي. نو چې کله پلاستیکونه بندوي د یوې خوا خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خار د باندې څخه هوا نه راداخلېږي. د بلې خوا څخه چې دی دلته دننه په کوټه کې تعداد د فامیل ډېر زیات وي نو هغې کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کړي. نو اوس که چېرې دغه ماشوم په سینه بغل باندې دلته اخته وي دا په خپله د سینه بغل دغه د اکسیجن کموالی دی چې بغل د لاس یا
د ډاکټر صاحب ورسته دینه هلته په افغانستان کې باندې مخ په سړېدو ده او هلته د خلکو روان اقتصادي وضعیت هم معلوم ده. په دغه سی یو اساسو شرایطو کې نور سم د دغه ماشومانو روغتیا ته ګواښ پېښېدلی شي ځکه وړاندې تاسو م عوامل باندې ویلي چې اقتصادي مسایل دي دې ته ورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په ښه توګه باندې ساتنې وکړي. څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه ماشومانو د روغتیا په برخه کې د کار وشي؟
داسې ده چې د دې افغانستان کې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثر خو اقتصاد ډېر زیات ضعیف دی. اول تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د هغوی عایدات ښه شي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس وي تر څو وکولی شو موږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې دی مجادله وکړو د دې څخه خپل ماشومان په امان کې وساتو. دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازدیګر کې خپل ماشومان باید قطعاً موږ بهر پرې نه دو ځکه دغه وخت هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډېر زیات وي او دغه خپل لوګي او د هوا ککړتیا دا د تنفسي ناروغۍ لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډېر زر په زکام او ریزش باندې اخته کوي. او زکام او ریزش کوم دی دا په خپل د مرزونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض. نو په دې خاطر باندې
موږ د نړیوال سازمان دغه مسله یاده کړې ده. افغانستان کې د صحي خدماتو او ترڅنګ د دویجاتو په برخه کې مسونز شته ده. دوی څنګه مرسته کولی شي په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی ته راځي ده په خاطر تر سره کی؟
په افغانستان کې کچیر موږ غواړو چې د ماشومانو په اړه باندې چې خپل مسولیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ پند او مندي باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه په هوی ډیر زیات ورکړ چې واه خدي ډیر عامه په هوی ډیر زر خپلوي او یا ډیر زر پروګرام باندې ملکی حکومت یو تعلیم یافته وي. نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډیره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هوا ډیر زیات غریب دی. نړیوالو ته پکار ده چې دلته په مخ د صحی برخه کې سرمایه گذاري وکړي او هلته چې کوم شینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې ډېرې اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته چې ورکړل شي. درېیمه خبره دا ده د رسنیو مسؤلیت په دې کې دا ده چې رسنۍ هم باید خپله وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي. که چېرې دغه مراحل د دوی طی کړي نو بیا په دې سره موږ کولی شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې د دې مخه ونیسو. درغیر ډېره مشکله ده چې په داسې هېواد کې چې هغه ډېر غریب هېواد دي او هلته د سواد کچه هم کمه وي او عایدات یې هم کمي کار هم نه وي د دې ناروغیو مخنیوی ډېر مشکل کار دی.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزه ده چې موږ سره مرکه کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونمال مخدر مواد سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته. دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربه توب د درېمې غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوه. نور جزئیات د احمد چیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګند کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوې خپلواکې ارزونې د وړاندیز پر بنسټ و چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد خلکو په ګټه د شکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي. یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو په کابل کې لنننۍ آنلاین غونډې ورسته وویل چې د نشې موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سول او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشې توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پرې شي. د دوحې درې مخونډه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړیو استازیو او د یو شمیر نړیوالو استازیو په ګډون د جون په 13 او د جولای په اوله جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سنځو له نشې توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبري او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوه درېمه له بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوی غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوه درېمه غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
روسیا زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د توغندیو بي پلوټل تک په بریدونکې په نخښه کړی دي. اوکراینی چارواکو نن سهار ویلي چې یو زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکراین پاوس پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکراین کې د ویو توغندیو بریدونو خبرداري ورکړي. تفصیل پر راپور کې
اوکرانی چارواکی وای روسیه تیر شپه د دې هیواد پر بیلا بیلو خارونو د بیپلوټالو توکو توغندې و پراخ بریدونه کړی دي. د اوکرانی چارواکو په خبره په دې بریدونه کې د پلازمینې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات په نښه شوې دي. د اوکرانی د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکرانی د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکې کړي چې د برېښنا د پرکېدو پیړنی څنګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړنۍ ډول خارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسکي فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونه په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخي درجه 0 سانتي ګرید ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د برېښنا بیړنۍ کمی لا دمخ موجوده و. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداري ورکړې و روسیا د ژمي پوګدو کې د برېښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیا په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا پر روانه میاشت کې اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 1500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس بیا ویلي دي بریدونو څو باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپولي چارواکي روز ماري ډیکارلو خبرداري ورکړې چې چرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي د روان ژمی به د اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوځ نن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټولو اوکراین کې د هوایي او توغندیزو بریدونو خبرداري ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې ښار په شمال ختیځ کې درې بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال د ژمي د راتګ له امله اندېښمن دي. د پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال چې د مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. د دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشتوالی، د استوګنې لپاره د مناسب ځایونو نه لرل، او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشتون هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په راپور کې.
قلمې دغه مؤمنان می دغه اړید د زوی چې مان می دغه اړید ورور خپل د مدغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دی د تشې ویني لري او چن مرته درګه په جلال کډوري پخسي پر د اصل ور چن زو کړو باندې خو ته راګر دې پر د خیمو باندې پر د ځای
دا کډوالی کورنی ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا تشور تو ګره ورسته دا چې دا دام د یو فور خیمه د مؤمنان در لاندې نشته.
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دوغو کډوالو کورنۍ یو شمېر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري، د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تخته پل او دامان ولسوالۍ په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېرې کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده، د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نفره په دغه یوه خیمه کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای کې وروره دغه مؤمنان یې ګرد نه جوړ دي. دغه دې تورته ګور وسالات دغه دې نه جوړ دي. تبه کیږي کومه را پوری دي ټول کور مې دغه رقم دي. یم دې وروره ولا کوم پر بوت قدرت ستا يم پر وړو قدرت ستا يم پر خاصه قدرت ستا يم وروره د خپل خیمه وسلرم پر وای چوم دغه مې پیلارونه دي وروره دغه مې بشان دي ګرد کښنانو د اټک مریزان وروره دایو چرګ بس خاص لختاره سو کیز په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي. یم دې راځي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دې پدغه نو سیاخ ګرځي پدغه وز وبګرځي پدغه باران ګرځي پدغه باد ګرځي خو خوانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وس سنولې هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي. موږ وساله دا رقم دی چې خلک مو وږي پر د سوي دي دا وساله نه وږي بده دي مؤمنان مګر درته پراته دي. موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی. مثال د کلینیک یې ورسو درې هسپتال یې ورسو هدي وسم پراته دي. نو دا وبو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمو سره مغاټ مشکل دی. هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دا رقم د خیمه رسوي کړی دی. د وژ جمی د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بل ته پر هغه سر باندې. نو خو نه د خیمه وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکار بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونو د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناه غم ونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر دوره په پاکستان کې ولو وس دا وسی یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بسره دی په ماجر کې براتې سو په ماجر کې براتې نه منې کې هم ځکه لرو یا منې کې یو شیم لرو په کور کې په وبو سي ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکم د زمو ژوند دی. د ژلې چرونیو خیمه ټول لسی کې د مرور خیمه را وسوځلې زمي ته خوم دون ور خطا دی ولا دون دغه ولا کوتل درو چې ما خیا د بارانه سزان نه پټ
د خونو باران روان دي شو براله ده وبو خوم په مخه کینو جمع دی یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخیمه مو د سری سری دینو.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تخبری دوپری دراستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کول ته حاضر نسول خو څور زبلان دي د کندهار محلي چارواکو دغه ولایت د دامان ولسوالی په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښ د 191 کډوالو کورنۍ لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په میدان وردګو کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوې تولیدي فابریکې جوړ کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینې خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. زموږ همکار په میدان وردګ ولایت کې د نوې صنعتي فابریکو بریاوو او ننګونو ته کتنه کړې چې په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینه برابرولو په مخه جوړ شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی پاپریکا چې د یو میلیون ډالرو په پنګونه جوړ شوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو شګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکه پاړوای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو میلیون ډالرو فارزخ باندې د دلته پنګونه کړی ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده. د دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او د فراتلون کې کې غوړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړه. غلې ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل شوی پاپریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی ده. دغه پاپریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل شو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د پاپریکې مالکین وای مخه د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته واده ورکول دي. دی وای د دې پاپریکې په پالیت سره بنی وازی د میکرونی بیه ټیټیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمينه هم برابر کړي چې د سیمې خلکو په پراخه توګه ملاتړ کړي دي. د دې پاپریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړوای
په میدان وردګ ولایت کې د مکرونی د تولید
لکه څنګه مې سمخ کې ویلې موږ په داسې ماشینري مل خارج وارد کړی ده، هغه ډالر سمونی ولای ده. نو ډالر تقریبا 3 لک ډالر سرمایه گذاری به باندې سوی ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر 8 ټنه پورې الا 8 ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرې داخل د فابریکې کې غیر مستقیم ان شاء الله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په پالیدو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمينه برابر کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه بل لوړ شي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پنګونې وکړي ترڅو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره شي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو او شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمينه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې منده غوښتنه د سراج خپل ملک کې کارخانه جوړ کې او داسې نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمينه مساعده شي او شکر الحمدلله مخبل هیواد کې ادم دوامان ده. نو غواړم چې همدلته کارخانه جوړ شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل شهر او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمينه برابر ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو